أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. صدق الله العلي العظيم.
دغ آيات كريمة د سورة أعراف تلويشتم آيات دي. فمخ كي آياتو كي الله جل جلاله د عالم أرواح بيان وكي. عالم أرواح يعني يو عالم چه انسانانو تير كري دي. فهاغ عالم كي الله جل جلاله د طول انسانانو سخه دا سي وعدا أخسي و چه زستاس خداي نيم طول انسانانو ورتويل و چه يا الله تزمج خداي تزمج ربي. هل تالله وعدد دې څخه اخسته و او دا شی ورته ابلاغ کړی و چې تاسو کله د دنیا عالم ته ولاړاست بیا به زه تاسو ته رسولان درولیږم. دغه رسولان به دغه وعده تاسو ته دریاد کړي او تاسو ته به د جنت او د دوزخ په اړه معلوماتونه درکړي او تاسو ته به د خپل رب په اړه معلومات درکړي. الهي احکام به در وشي. نو هر هغه څوک چې دا خپله تیره وعده یې برپای کړل او دهغه وعده مطابق ایجوند وکی د الله احکام اپرزان تطبیق کړل دهغه لپاره به خلاصون او کامیابی وي. او کم کسان چې د الله نه فرمانی ای وکړل دغه وعده ای مات کړل دهغه لپاره به سخت عذاب وي. په تیر آیاتو کې وعده وه د وعده یادونه وه خلکو ته دا ور یادول چې ستاسو سره وعده سوی ده د چا خیره د وعده ور په یاد کړي. په دې آیاتو کې بیا عملي ژوند ورشي یعنی دا چې د عالم ارواح څخه خلک راله عالم دنیا ته د عالم دنیا څخه بیا ځي و قبر ته او بیا قیامت ته ځي. نو څنګه به وي چا چې وعده ماته کړل د هغه ترتیب به څنګه وي؟ چا چې وعده نه کړه ماته برپا یې کړل د هغه ترتیب به څنګه وي؟ هغه به څنګه د عالم دنیا څخه ځي؟ څنګه به عالم برزخ ته ځي او څنګه به عالم آخرت ته ځي؟ په عالم آخرت کې به بیا جنت ته ځي دوزخ ته به ځي ترتیب به یې څنګه وي؟ په دغه آیاتو کې عملا دغه ترتیب بیانېږي. تا اوس چې موږ او تاسو دغه کوم آیات ووایه دغه آیات او راتلونکي څو نور آیاتو کې دا ترتیب بیانېږي. یعنی دا چې هغه عالم کې چې موږ تاسو وعده کړې ده او اوس مو یېره ده الله پیدا کړی وو د کوچني میږانو په شکل یې موږ او تاسو پیدا کړی وو. بیا یې پوښتنه راڅخه کړې وه چې زه ستاسو خدای نه یم. موږ ټولو وعده ورسره کړې وه چې هو ته زموږ خدای یې ته زموږ رب یې تا که موږ دنیا ته ولېږدولو په دنیا کې چې تا کوم قانون موږ ته راواستوي هغه به موږ پر سر او سترګو منو. اوس خو دغه دنیا ته موږ او تاسو الله راستولي یو. نور خلک یې هم راستولي دي تر موږ پخوا یې هم راستولي دي وروسته به یې هم راواستي که الله اراده وه. دا چې الله عز وجل انسانان راواستول اوس بیا وعده رایادوي. وعده یې په تیرو آیاتو کې رایاد کړل او په دا پسې آیاتو کې دا اوس چې دا رایادوي چې تاسو که وعده ماته کړه څنګه به وي او که مو وعده نه کړه ماته څنګه ترتیبوي. اوس د هغه کسانو خبره بیانوي چې وعده ماته کړي. الله عز وجل فرمایي د آیت ترجمې ته راځو. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. إن الذين بشك هغا كسان كذبوا نسبت تدرواه كي بآياتنا وآياته زمشتا الله خو ألتا وعدا ورکره وچزب پیغمبران در استوام تاستا بآياتون دروري إلهي كتاب دروري. اوس چې انسانان دنیا ته راله پیغمبران ورته راولېږدول شول آیاتونه د الله یې ورته بیان کړل دی یې درواغ بولي وایي دا آیاتونه نه دي. ان الذین بېشکه هغه کسان کذبوا چې نسبت ته درواغو کوي بې آیاتنا و آیاتو زموږ ته زموږ آیاتونه درواغ بولي واستکبرو او کامل تکبر کوي بې پروايي کوي عنها د دې آیاتو څخه لا تفتحوا خلاص بنسی لهم دیت ابواب السماء دا اسمان دروازه دای دا قبر حالت دی. په دنیا کې چې د الله آیاتو ته د درواغو نسبت وکی په دنیا کې د الله آیاتونه قرآن او پیغمبران دروغ جنان وبولي او کبر وکي نو د قبر کې به څه حالت وي؟ دا د قبر بیان دی. لا تفتحو، خلاص بنس لهم دیتا ابواب السماء، دروازه د اسمان تر رحمت دروازه او پر تپه بتړلې په قبر کې. او کله چې د قیامت ورځ رااله، ولا يدخلون الجنه، هیڅ کله به و جنت ته داخل نسی، حتی تر هغه وخت پورې یلی چې ننوزي الجمل اوش فی سم الخیاط، په هغه سوري د ستنې کې. ستن دا د کالو ګنډلو ستن، دغه ستن یو کوچنی سوری لري، په دغه سوري باندې تارک شی باسي او بیا خالی په ګنډي. نو الله فرمایي وای د دې ګناهګارانو منکرانو و جنت ته داخلېدل دا نسی کېدلی تر هغه مهال چې د ستنې په سپم باندې اوښ ننوځي. تاسو لږ ورته متوجه سئ، د ستنې سپم څومره کوچنی دی؟ د دې کوچني سپم، د دې ستنې په دې کوچني سپم باندې د اوښ ننوتل خو ممکن نه دي. اوښ څونه لوی حیوان دی، غټ حیوان دی، غټ صورت دی. هغه کله کېدلی سي چې د دې ستنې په سپم باندې ننوځي؟ یعنی دا لکه د دې ستنې په سپم چې د اوښ ننوتل ممکن نه دي، همداسې د دغه کسانو و جنت ته داخلېدل ممکن نه دي. یقیني به دوزخیان وي. وکذلک په دغه ډول باندې نجزي المجرمین، موږ جزا و کافرانو ته ورکو. څوک چې مجرمان دي، چا چې د الله حق تر پښو لاندې کړی دي، څوک چې د الله نافرمانه بندگان دي، الله عز وجل فرمایي و دې کسانو ته موږ دغسې جزا ورکو، هیڅکله جنت ته نه داخلو بلکه د عذابو سره مخ کو. څنګه عذابونه؟ لهم دیل رب من جهنم، د جهنم څخه میهاد، د دوزخ فرش وي. د قبر په حالت کې خو به د رحمت دروازې ورته خلاصې نه وي، سخت تکلیف به وي. کله چې قبر ته ولاړئ، هلته به هم جنت ته ولاړ نه سي. نو چیرې به وي چې جنت ته نه ځي؟ د اسمان دروازې نه ورته خلاصېږي، نو چیرې به وي؟ الله عز وجل فرمایي لهم دیل رب من جهنم، د دوزخ څخه مهاد، د دوزخ فرش وي. ومن فوقهم سربیره د دیب غواش پرده وي، لکه تسکل تک دا به سربیره د پاکر لوېدلې وي. لاندې به هم د اور څخه، د دوزخ څخه یو فرش د تاوار وي، بیا به دی پر پرې ایستل سي. داسې پرې ایستل دي، د دی بیا شورېدل نسته، په جنجیرانو به پر دې ځای باندې تړلې وي. او سربیره د خوا بیا د اور څخه یو بل د تس په ډول یا د تک په ډول باندې دا به سربیره ورباندې اچول سوی وي. لهم دیل رب من جهنم، د جهنم څخه مهاد، د اور پرش وي. ومن فوقهم سربیره د دیب غواش پرده د اور وي. وکذلک په دغه ډول باندې نجزي، موږ جزا ورکو الظالمین، ظالمانو ته. دا ظالمان دي ولې؟ مخکې آیاتو کې الله بیان وکړي ومن اظلم ممن افترى علی الله کذبا، څوک به تر هغه چا لوی ظالم وي چې پر الله باندې د ځانه درواغ تړي. د الله آیاتونه د ته راغلي دي، د الله پیغمبر ورته راغلی دي، د الله احکام ورته بیان سوي دي، دی یې نه مني وایي دا درواغ دي، تر دې به نو لوی ظالم څوک. او یادا چې الله عز وجل یوه خبره نه ده کړې، دی د ځانه درواغ ورته کړي او د ځانه درواغ سره جوړ کړي وایي دا الله ویلي دي، دا د الله دین دي، تر دې به نو ظالم څوک وي؟ هیڅوک تر دې ظالم نشته. د دې ظالم لپاره څه چل دی؟ وکذلک په دغه ډول باندې نجزي، موږ جزا ورکو الظالمین، ظالمانو ته. دغه ظالمان چې دي، دې ته به موږ د اور فرش لاندې اوار کړو، دی به په جنجرونو ورباندې وتړو او د پاسه به بل شی باندې واچو د اور، چې څومره عذاب وي دغه تعبیر بیخي کېدلی نسي. په یو حدیث کې راځي چې دغه کسان چې منکران دي او په دغه آیاتو کې الله بیان کړی دی، د دې تفصیل پکښې دی او د دغه آیت کریمه تفسیر او تفصیل او تایید پکیږي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو ورځ په مدینه منوره کې یو انصاری کس وفات شوی و، انصاری مسلمان و، نو د صحابه و سره یو ځای د انصاری جنازې ته راغلی. هغه انصاری مسلمان چې کله خاور ته سپاري، نو د قبر کندلو حالت شروع، چې قبر وکندل سي بیا هغه انصاری مسلمان په قبر کې کښېږدي، خارې ورباندې واچي او دعا یې ورپسې وکړي. نو خوشبخته مسلمان و چې سید الرسول امام الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ده په جنازه کې و. خوشبخته مسلمان و. نو کله چې د ده د تکبین او تجهیز کار شروع و، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو طرف ته کښېنستی، چار چاپیره اصحاب کرام حلقه ورباندې راوګرځېدل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسمان طرف ته وکتل او بیا یې وویل چې ازما اصحابو، تاسو وګوري او دا خبره په شغ غږ باندې واوري هر کس چې د عالم ارواح وعده یې تطبیق کړی وي هغه یې نه یې ماته کړې په دنیا کې یې ښه ژوند کړی وي د الله احکام یې منلي د خپل زړه د هوا او د هوس پر طریقه یې ژوند نه یې کړی پاک ژوند یې کړی ټول احکام یې منلي نو کله چې د ده د دنیا ژوند پوره سي د مرګ ملائکه راسي څه ملائکې نور د عزت په خاطر راسي نو کله چې دی د مرګ حالت ته نږدې سي نو هغه معززه ملائکه ورته راسي د ده د روح سره خبرې وکړي او ورته ووایي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه د مؤمن مسلمان د روح سره داسې خبرې وکړي و اي فاق نفسه اے هغه نفس چې الله ستا څخه راضي دی ته د دې وجود او د دې بدن څخه راووزه نو د دغه ملائکو سره یو خوشبویه په مشک او په عنبرو باندې لړلې یو کر وي او هغه پاک د جنت کفن وي نو دا ورته اوار کړي دغه حالت خپله دا مړی ویني خو نور انسانان یې نه ویني نو دا فکر ورته اوار کړي نو په کرار او اسانۍ سره د هغه مؤمن مسلمان روح د بدن څخه راووزي پر دې ټکر باندې پریوزي نو بیا یې دا نورې ملائکې دا ټکر پر راواړي د عزت دپاره څه ملائکې نورې ورسره روانې سي روان سي به اسمان ته کله چې اسمان ته ورسېږي د اسمان دروازه ورته خلاصه سي پر لارې ملائکې نورې ورسره ملګرې سي او هر چیرې چې پر ملائکو باندې ورځي ملائکې و دغه نورو ملائکو ته سلام وایي وایي ډېر ښه دا څنګه پاک روح ستاسو سره درسره دی دا پاک روح د چا دی دی به په جواب کې ورته وایي چې دا پاک روح د هغه مسلمان دی چې په دنیا کې دی په کومو ښو نومو یادېدی په هغه نومونه بیا یاد کړي چې پلانکۍ د پلانکۍ زوی د پلانکۍ قوم څخه په دنیا کې په پلانکۍ ملک په پلانکۍ ښار کې اوسېدی دا د هغه روح دی بیا به یوړل شي دوهم اسمان ته د دوهم اسمان څخه به درېیم اسمان ته یوړل شي حتی اوم اسمان ته به ورسول شي په اوم اسمان کې به د الله جل جلاله د طرف څخه دې ملائکو ته امر وشي تاسو زما د دې پاک بنده روح په علیین کې ولیکئ او دی بیرته یوسي مځکې ته نو بیا به د دې پاک روح نوم په علیین کې ولیکل سي د چا نوم چې په علیین کې ولیکل سي د هغه دپاره بیا هیڅ ډول تکلیف نشته د دې څخه وروسته به ملائکې دغه پاک روح چې د جنت په کفن کې پیچلی دی بیرته مځکې ته راوړي کله چې مځکې ته راوړي هغه مړی به یې په قبر کې شخ کړي د ده روح او جسد به بیرته سره یو ځای کړي ملائکې به راکښېنوي ورته وبه وایي من ربک و ما دینک و من نبیک ستا رب څوک و په دنیا کې دین دې کوم دین و په دنیا کې او پیغمبر دې څوک و دی به ورته وایي ربی الله رب مې الله و دینی الاسلام زما دین خو اسلام و زه مسلمان وم و نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما نبی دا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا درې پوښتنې چې په صحیح ډول باندې جواب کړي نو ده ته به دا قبر دومرې پراخ سي څومره چې د سترګو دید وي دا د سترګو دید تر ډېره ځایه پورې سي دا خبر به داسې ورته فراخ سي او ده ته به د جنت ته خوا څخه یوه دروازه د خوشبویي او ښې هوا را خلاصه سي او بیا به ده ته وویل سي چې دا ستا قبر او ته بیده سه کله چې د خوب امر ورته وسي نو دی به محض لحظه بیده سوی نه وي چار څومره ډیر وخت تیر سوی که څوم په سرګونو کلونه زرګونو کلونه تیر سوي بیا هم دی داسې فکر کوي چې دا یو څو ثانیې تیرې سوې او کم کس چې بد عمله وي ګنهګار وي د الله څخه منکر وي علیه السلام و اصحابو ته کیسه کوي د انصاري مسلمان قبر کندل کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقبره کې یو طرف ته ناست دی چار چاپېره صحابه کرام ورباندې راګرځېدلي دي علیه السلام بیان ورته کوي د دوزخی و د بد عمل او د ګناهګار بیان یې ورته وکړي بیا یې ورته وویل ای زما اصحابو کله چې څوک ګناهګار وي بدکار وي بد عمل وي څه چې زړه ورته وویل هغه څه کوي د دې ترتیب به داسې وي چې کله د ده د مرګ نېټه راسي په دنیا کې عمر پای ته ورسېږي د اسمان د طرفو څخه به یو څو دانې تکې تورې بد شکله ملایکې راسي داسې تکې تورې ملایکې به راسي چې په لیدلو باندې د سړي زاره چوي او یو خیرن چټل بدبوی خاط به ورسره وي را به سي و دغه مړي ته چې اوس وفات کیږي او بد عمل او ګناهګار او کافر کس دی نو بیا به دغه ټاټ ورته اوار کی او هغه ملائکې به په ډېره سخت لهجه او تند لهجه باندې ورته ووایي چې راووزه بیا به یو ډول چنګکان ورسره وي دا چنګکان به په داسې ډول وي
نبی علیہ السلام یو مثال ورته وایا ولکه زوزدار لندلشته چې په وړو کې وای بیا راکښه هغه زوزدارون کې لندلشته دا چې په وړو کې وول شي و ډېر تکلیف ځینې راخلاصی شي دا خاص کبډیری وړی او ډېر تارونه د ځان سره راوړي نو دا وس یو زوزدار ګرز به د ملایکو سره ورسره وي کله چې دا هر واری د ده وجود په ووایي د ده وجود به لکه د وړی خاصیت داسې وي دا زوزدار لشته به پکښې بنده شي او ملایک به روح ځینې راباسي نو په دغسې حالت کې به دی دا حال ویني نور انسانان به یې نه ویني د ده زبانګویي به تړل سوې وي د ډېره وهم څخه خلکو ته به دغسې لا نشي ویلی دا به لا نشي ورته ویلی چې زه په داسې سخت حالت کې ملایک زما روح قبض کړي زما کومک وکړي دا به هم نشي ورته ویلی او د نیکانو خلق چې هغه وفات کېږي ملایکې وویني دا غوسه یو خبره وشي مولانا عبدالرحیم رای پوری رحمه الله په هندوستان کې ډېر لوړ عالم ډېر لوړ شیخ تیر سوی دی چې کله وفات کېدی نو ده چې د ملایکو حالت د زکندن پر حالت ولیدل د جنت کفن یې ورته راوړی و نو ده په داسې شایسته انداز کې ناس خلکو ته وویل سبحان الله ده دا حالت لیدی ما ته د جنت خوشبیانې راځي ما ته د جنت بوی راځي د جنت بوی خو نو هغه د جنت څخه چې کفن ملایکو راوړی و هغه حالت ته لیدی د داسې نورو اولیاو او د الله د دوستانو په اړه هم راغلی دی چې کله د وفات حالت یې رانژه سوي د ده سه ځینې خبرې سوي خو بدکار و بدعمله سړی یې نشي ویلی ځکه چې هغه ملایکو ته وګوري زبانګویي یې وتړل شي نو د ده بدن چې داسې جوړ شي لکه وړۍ په وړیو کې چې یو زوزداره لشته سړی ویي دا وړۍ به څه حال وي د ده بدن به داسې وهل کېږي اخر به دا روح د ده د بدن څخه په ډېر زحمت راویستل شي په دغه چټل ټکر و ټاټ کې به وپېچل شي او د دې روح به یې ډېر بد بوی شي ملایکې به پورته کړي اسمان ته ملایکې چې په مخه ورشي وایي دا خبیث روح د چا دی دا څومره بدبویه روح دی دا چیرې وړي ملایکې به د ده نوم یاد کړي په دنیا کې چې دی په بدو نومونو یادېدی په هغه نومونو به یاد کړي پلانکۍ د پلانکې قوم د پلانکې زوی پلانکې ملک او پلانکې ښار کې اوسېدی دا د هغه روح دی کله چې اسمانو ته وخېژي لا تفتح لهم ابواب السماء د اسمان دروازې به نور ته خلاصېږي لکه په آیت کریمه کې چې موږ ووایه ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها كم كسان چې د الله آیاتونو درواغ وبولي عمل نه ورباندې کی او کبر وکي لا تفتح لهم ابواب السماء د اسمان دروازې به نور ته خلاصېږي ملایکې به ورته وایي چې د دې خبیث روح دپاره دروازه د رحمت نشي خلاصېدلی بیا به د الله د طرف څخه ملایکو ته خطاب وشي چې بوزي دا روح بوزي د دې نوم په سجن کې ولیکي د چا روح چې په سجن کې ولیکل شي د هغه په ډېر سخت عذابو باندې نو د هغه څخه وروسته به ملایکې دا روح راوړي بیرته به یې د ده د وجود سره یو ځای کړي او دی به راکښېنوي او پوښتنې به ځینې وکړي مر ربک وما دینک ومن نبیک رب دې څوک دین دې کوم دین و پیغمبر دې څوک دی به په وارخطایي ورته وایي لا ادري فعلت كما فعل الناس څوک په څه خبر نه یم خلکو چې څه کول ما هم هغسې کول بس نو د دې خبرې په کولو سره به ملایکې دی په یو ګرز باندې ووایي د هغه ګرز په وهلو سره به دی زره زره سي ایره ایره به سي بېرته به راجبه سي او بیا و پر ده باندې نه نیمې ماران دا مسلط سي د مشکات شریف په یو حدیث کې راځي وایي داسې ماران به ورباندې مسلط سي که چیرې هغه یو مار پر مخ د مځکې یو ارزار وشیندي فوه باندې وکړي دومره سختترین زهریات به وي چې بیا پر مخ د مځکې شونډوکې راشین نه سي دا زهرجن مهران به پر ده باندې مسلط سي لړمان به ورباندې مسلط سي او دا د قبر ژوند به دومره ورته ډېر سي چې په هېڅ رقم به نه خلاصېږي ځکه الله پر دې قادر دی چې کله لنډ وخت چاته اوږد کړي چاته اوږد وخت لنډ کړي نبي علیه السلام چې معراج ته تللی یوه شپه ورباندې اتلس کاله سو او کله کله پر خلکو باندې اوږد وخت را لنډ کړي دغه کس چې دغه بدبخته دی جهنمي دی دې ته به دا د قبر حالت ډېر اوږد شي چې قیامت کېږي دی به ډېر حیران پاتې شي چې څه وخت قیامت کېږي د یو ولي الله په اړه باندې یو حکایت را نقل سوی دی د الله یو دوست و د یو مقبرې ته ورغلی یو قبر چې دا اوس خاورو ته یو مړی سپارل سوی و او یو بل قبر چې د هغه زر کلونه کېدل نو دې دواړو قبرو ته دی وظیفه سو د هغه یوه قبر والا سره یې خبرې وکړلې اولیاو ته د الله عز وجل د طرفه څخه کرامت حق دی په دې کې شک نشته او اولیاء الله تعالی عز وجل ځنی داسې امتیازات ورکړي چې هغه نور خلقو ته نور کړي. دا اولیاء الله ځنی دغسې کارونه دي چې هغه د عقل کار نه ورباندې کوي، نو خود به سړي ته دا سوال پیدا کېږي، خصوصا د عقیدې چې خرابوي د هغو ته هم دا سوال پیدا کېږي، کافرانو ته هم دا پیدا کېږي. وایي ژوندی نو کله د مړي سره خبرې کولی شي؟ اولیاء الله د الله دوستان، هغو ته الله دا طاقت ورکوي، هغو ته الله دا امتیازات ورکوي. پیغمبر علیه السلام د پیرانانو سره خبرې کولې، پیغمبر علیه السلام د ډبرو سره خبرې کړې، پیغمبر علیه السلام سره حیوانانو خبرې کړې. دا د الله عز وجل امتیاز چې خپلو خاص دوستانو ته ورکړي. البته د پیغمبر په وړاندې دا معجزه بولي او د ولی الله په وړاندې باندې دا کرامت بولي. نو دا کس د دې یوه قبر څخه چې زر کلونه کېدل ته هغه سره خبرې وکړلې او ورته ویل چې څه وخت کېږي چې وفات شوی؟ ده ورته وویل چې زه خو وفات نه یم، ژوندی یم. زه د ملګرو او انډیوالانو په منځ کې ناست وم، پرېوتم، دوی یو دم راباندې راوغورځېدل، ول هلی راسي دی مړ شو. زه خو مړ نه وم، ژوندی وم، دغسې پروت وم. تا فکر مې وکړ چې ته ودرېږه، دوی په تا څه کوي؟ دوی د څه راولاړ شو؟ زه یې واخیستلم، د کفن کار یې راوکړي، غسل یې راوکړي. نو دا مې فکر کړي څو سړی کله د ایستا کفن دروکي، نو بیا به ورته ووایه چې زه مړ نه یم. کفن یې راکړي، بیا یې پر کټ پرېستلم، راوایستلم، قبر یې راته وکندې. نو کله چې قبر راته وکندې، بیا مې دا فکر وکړي چې ته اوس تا غږ مه کوه. کله چې د قبر په ډوډۍ کښېښودلې، نو بیا به غږ وکړي چې زه مړ نه یم. نو بیا یې قبر راته وکړي، په قبر په ډوډۍ کې کښېښولم، خښتې راته ایښولې. نو کله چې خښتې راته ایښولې، ما دا فکر وکړي چې هغه وروستۍ خښته چې درپسې ږدي، نو غږ به وکړي چې زه مړ نه یم. دوی اخره خښتې ایښول، نارې ولوکړي، باره به دې راوکاږي. هغه چې دوی خښتې ایښولې، 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 کله چې اخره خښتې ایښول، دلته ما یو ډېر ښایسته صورت ولیدې. د هغه سره په خبرو اخته شوم، د هغه سره چې مې څو خبرې وکړلې، اوس غږ ورکوم چې علي، تاسو دا خاوره مه راپسې اچوئ، زه مړ نه یم، ژوندی یم. اوس زه نارې کوم، حال دا چې د دا قبر زر کاله کېده چې دی وفات شوی و. دا زر کلونه الله داسې ورباندې رالنډ کړي وه. ده چې نارې کولې، هغه نارې و د ده نارې و د قیامت وایي سره یو ځای شوي وایي. ده چې نارې کړي وایي چې خاورې مه راباندې غورځوئ، زه مړ نه یم، ژوندی یم. رشام قبر به چاودلی وایي، دی به راپورته شوی وایي، قیامت شوی به وایي. الله جل جلاله هغه نیک کسانو ته داسې کار اسانه کړي، دا اوږد عمر داسې ورباندې لنډ کړي. بیا د ولی الله دا نیک انسان د دې بل قبر د څښتن سره خبرې وکړلې. اوس څو کاله کېږي چې وفات شوی؟ څونه عمر کېږي؟ هغه سړی ورته وویل، زر کاله مې زکندن و، زر کلونه په دې کې راباندې تېر شوه چې دې خلکو زه خاورو ته سپارلم، پر ما باندې وهمجنې او سختې هیبتناکه ملایکې راګرځېدلې وې، او زر کاله کېږي چې زه دلته قبر ته راوړې یم. او حال دا چې دی په دغه ورځ باندې خاورو ته سپارل شوی و. نو دا عمر به نور هم پر ده باندې اوږدېږي، زرګونه زرګونه کلونه به نور ورباندې تېر شي، بیا به قیامت شي او په دا سختو عذابو به اخته وي. نو ځکه الله عز وجل فرمایي، ان الذين بشک هغه کسان کذبوا چې نسبت ته درواغو کوي بیا آیاتنا و آیاتو زموږ ته، واستکبروا او کبر کیا نه د دې آیاتو څخه، لا تفتح خلاص به نه شي لهم دوی ته ابواب السماء دروازې د اسمان، ولا يدخلون الجنة او هیڅ کله به جنت ته داخل نه شي، حتی تر هغه مهال یرجل جمل چې ننوځي اوښ په سم الخیاط، په هغه سپم دستینې لکه د اوښ ننوتل دستینې په سپم کې چې ګران کار دی. د کافر او ګناهګار جنت ته تلل دام داسې ګران کار دی. وکذلک په دغه ډول باندې نجزي المجرمین، موږ جزا او سزا ورکوو مجرمانو ته، لهم دیلر من جهنم، د جهنم څخه مهاد فرش به وي، من فوقهم د پاسه د دوی به غواش د اور پرده وي. وکذلک په دغه ډول باندې نجزي الظالمین، موږ جزا و ظالمانو ته ورکوو. دا د نیکانو خلکو حال دی. اوس په دې پسې آیاتو کې الله جل جلاله هغه د بدانو خلکو حالو، په دې پسې آیاتو کې د نیکانو خلکو حال بیانوي. کومو کسانو چې هغه وعده نه یې ماته کړې د عالم ارواح ده، د الله اطاعت یې کړی، د هغوی حال به څنګه وي؟ د هغوی حال داسې دی، والذین هغه کسان امنو چې ایمان یې راوړی دي، وعملوا الصالحات او عمل د نیکو یې کړی دي. اوس نو سړي ته سوال پیدا شي چې دا د نیکو عمل خو ډېر ګران کار دی. الله عز وجل فرمایي، وایي د نیکو عمل ګران کار نه دی، داسې نه ده لکه د بني اسرائیلو پر قوم باندې چې دین راغلی و او هغه سخت. بني اسرائیل ته خو دین ډېر ګران شوی و د دوی د کوژوالي په خاطر باندې، چا چې به ګناه وکړل توبه یې بل رقم نه قبلېدل، سر به په توره ور وای بیا به د توبه قبول شوه کله چې به د کالو یو ټوټه مردار شو یو ټکر به مردار شو هغه نه پاکې دی پرې کوي بیا هغه ځای شپږ میاشتې یې روژه وه دا سختي او تکلیفونه ور باندې د دین اسلام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتیانو لپاره دومره سختي نشته په دې دین کې نیک عمل ډېر اسانه دی الله عز وجل فرمایي وایي د انسانانو د طاقت مطابق موږ نیک عمل پر خلکو لازم بللی دي لا نکلف موږ نه تکلیف نه ورکو نفسا هیڅ نفس ته الا وسعها مگر نه په خپل طاقت سره هغه کسان چې ایمان یې راوړی دي عمل صالح یې کړی دي او عمل صالح څه ګران کار نه دی بلکې دومره نیک عمل چې د ده په توان او طاقت باندې وي لمونځ وکړه که مریض شي اودس چې نه سوی تازه کولی اودس مه تازه کوه په ولاړې چې لمونځ نه سوی کولی په ناست یې وکړه په ناست چې نه سوی کولی په اشاره یې وکړه په اشاره چې هم نه سوی کولی در معاف دي څومره اسانې ده لا نکلف نفسا الا وسعها موږ هیڅ انسان نه مکلف کوو مگر په طاقت طاقت په اندازه د خپل طاقت باندې نو عمل صالح څه ګران کار نه دی اولئک دا کسان چې دي اصحاب الجنه خاویدان د جنت دي کوم دی به فیها په دې جنت کې خالدون همیشه پر همیشه وي کله چې دی جنت ته ولاړ نو په دنیا کې چې د مؤمنانو او مسلمانانو پاکو خلکو تر مابین څه اختلافات راغلي وي یا یو د بله یې څه حق سره خوړلی وي نو په حدیث شریف کې راځي وایي مؤمنان چې د نیکو اعمالو پلی یې درنې دا به پر پل صراط باندې پریوځي پر جهنم باندې چې کوم پل پروت دی پر دې پله به واوړي نو د دې پل صراط یو سر د جنت سره مشتی دی د پل صراط پر هغه سر باندې چې د جنت سره مشتی دی پر هغه سر باندې به ای مؤمنان بیا ودرېږي تر مابین چې د دې څه حقوق دی یو مسلمان د بل حق خوړلی دی دا حقوق به ځینې واخیستل شي یو د بل سره یو ورځ نبی علیه السلام د صحابه وسه پوښتنه وکړل ول تاسو ته مفلس معلوم دی مفلس څوک دی صحابه ورته ویل یا رسول الله مفلس خو هغه څوک بولي چې مال نه لري نبی علیه السلام ورته نه دې ته مفلس نه ویل کېږي مفلس هغه کس دی چې د قیامت په ورځ باندې راشي او د خلکو حقوق ده خوړلي یا یې د یو مسلمان غیبت کړي یا یې بهتان ورباندې ویلي یا یې د هغه مال خوړلی وي یا یې د هغه عزت لوټ کړي یا یې پر هغه ظلم کړي او هغه حساب ورسره کوي حساب چې ورسره کوي هلته خو پیسې نشته چې د پیسو معامله وشي نو بله لاره نشته دغه مسلمان چې نیک کارونه یې هم کړي دي عبادتونه یې هم کړي دي د چا حقوق یې هم خوړلي دي نو بس هغه کس ته به د ده د عملنامې څخه نیکي وراړول کېږي په دنیا کې لمونځ کړی دي روژه یې نیولې ده نفلونه یې کړي دي حج یې کړی دي زکات یې ورکړی دي خو د نورو مسلمانانو حقوق یې خوړلي دي د قیامت په ورځ چې د پل صراط پر هغه سر باندې ودرېږي نو حساب ورسره شروع شي هغه بل کس به د ده عملونه وړي 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 اخر به خالي لاس پات دغه اصلي مفلس دي چې په دنیا کې ستړیا او تکلیفونه هم ګاللي دي او د قیامت په ورځ به ټول نیک عمل ځینې ولاړ اول وارې نیک عمل ته انسان نه پرېږدي شیطان یې نه ورپرېږدي کله چې نیک عمل وکړي دغه نیک عمل دا د الله په دربار کې قبلېدل ګران کار دی الله هر بد عمل نه قبلوي دا ستا عمل به یو داسې انداز باندې وي چې د الله په عظیم دفتر کې قبول شي ته چې کله په بازار کې یا د دې حکومت یا بل حکومت په وړاندې باندې یو تذکره جوړې نو هغه عریضه چې دې لیکلې هغه به ټوله شرایط موجود دي پلانکې امضا ورباندې وکړه پلانکې وکړه پلانکې ادارې ته ورلو هغه ادارې ته ورلو دا وکړو هغه وکړو اخر کې چې په رئیس باندې ته قبلې هغه نو ګورې پلانکې کاري باندې دي دا جز یې نیمګړې دي په دې کې دا غلطي ده او دا غلطي ده بل اخره چې په دې دفتر کې ستا دغه عریضه قبلېږي ستا نه پس در وکړش یو کوچنی دفتر دی عبس خو بې معنا نو د الله عز وجل په عظیم دفتر کې چې هلته دا ستا عبادت قبلېږي دا هم څه اسانه خبره نه ده نو دا ستا نیک عملونه دا چې د الله تعالی په دفتر کې قبول شوي وي او د قیامت په ورځ باندې ته د نورو مسلمانانو سره مخ شې یو څوک په تا دعوېدار سي ستا حقوق یو ستا نیک عمل یو تا د حق خوړلی په دنیا کې هغه ستا دا نیک عمل وړي 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 اخر خارج لاس پاتې شي دغه رشته نه مفلس دي نبی علیه السلام دغه ته مفلس ویلي نو هلته چې د پولیسرات پر هغه سر باندې ودرېږي د پیسو معامله خو نشته نو بس داسې معامله ده چې یو کس د بل حق خوړلی دا مسلمانان شي د بل حق یې خوړلی نو هغه باره ورته وایي زما حق راکړه بل حق خو نو نشته نیک اعمال به ورکوي نو اخر چې د دې محاسبې وسوې دا محاسبې به بیا یوازې د دې مسلمانانو تر مابین وي نو الله جل جلاله به د دې په زړه کې محبت واچي هغه غیر لوګي شخابتیا چې په دنیا کې راغلي وي هغه به ټوله له منځه یوسي او کفارو ګمراهان چې جهنم ته وغورځي دي به یو د بل بد سره وړي یو د بل به ملامتیاوې سره وایي الله عز وجل دا خبر یادونه کی و نزانا مش به وکاژو ما هغه شی فی صدورهم چې په سینو کې د دې وي من غل سکینه و حسد و خابجا تجري بيجب من تحتهم لان ترماني ددي الانهار سلور ولي وقالوا هو اي دا مؤمنان رفا جنتو كدا سووي الحمد لله كامل سناد الله لغا الذي هغ الله هدانا چمشت الارا وشول لهذا دا غلارتا داني كالار دا جنت ارا وشول وما كنا او مجنو لنهتدي چمشت پر هدايت سووي لولا ان هدانا الله کچیر دا اللہ ہدایت نوائی کچیر دا خبر نوائی چا اللہ مستلارا وشول کدا نوائی نموش بلارا نوائی پیدا کرے لقد جاءت رسول ربنا بالحق لخام خاقت پتاکیک سر جاءت راغلی و رسول ربنا رسولان زمجھ دا رب بالحق پر اشتا سر پر اشتا چپا دنیا کی انبیاء راغلی و اگر حق و غور اشتا ویل او نودو او آواز با وکر سی انداسی وجي مؤمنان تبداس اواز وس تلكم الجنه دا ساس لفار جنتي اورستموها چتاسو پمراس وردي مفت فلاس درغلي دي او بما بسبب ده هغه عمل كنتم چتاسو واس تعملون تاسو عمل کاو تاسو تداس مفت فلاس درغلي دي لکه میراث مال چ چاته فاتسي خدا ستاسو هغه اخلاص او هغه وعده چ ممات نه کړ داغه په وجباني الله دا لوی لوی نعمتونه درکړه جنت یې درکی او تاسو به د همیشه لپاره په دې جنت کې واست حاصل خلاصه ده چې په دې آیاتو کې الله جل جلاله د هغه ډلې عملی بیان وکړي چا چې د الله عز وجل سر وعده ماته کړل ارواح کې چکړه و او دا کسانو بیان یې وکړي چا چې هغه وعده تطبیق کړل برپایا کړل نو نور موږ او تاسو هم په دې آیاتو کې دا پیغام دی چې ونیسئ تاسو څنګه کوئ هغه وعده خو الله را په یاد کړل تاسو ما سره وعده کړې ده والا تاسو خوښه وعده برپایا کوي کنه برپایا کوي کوم برپایا کړل داسې بیاس لکه دا ورستی آیاتو کې چې الله بیان وکړي او کوم وعده ماته کړل داسې بیاس لکه په لومړني آیاتو کې چې الله بیان وکړي چې جهنم به وي سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.